د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ راډیو خپرونې په 19, 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان په څو ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین ځنډول شوی. له پولیو د پاک افغانستان پروګرام پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې که څه هم په ډیری سیمو کې د پولیو واکسین روان دی، خو د واورو، باران او سړې هوا له کبله په کاپیسا، پروان، روزګان، زابل، هلمند، کندهار، غزنی، خوست، هرات او فراه ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین ځنډول شوی دی. د پروګرام له خلکو غوښتي دي چې خپل نوزیږي ماشومان واکسین کړي. پولیو د نړۍ په نورو هیوادونو کې له منځه تللی، خو پاکستان او افغانستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې د دې ناروغۍ پیښې تر اوسه هم پکې لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP له افغانستان سره د جنوبي کوریا د 4 میلیون ډالر مرستې هرکلی کړی. د WFP ایشیا پاسیفیک څنګ پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی دی چې دا پیسې به د افغانستان په هغو سیمو کې د قحطۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي چې د خوړو له بحران سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې له افغانانو سره د مرستو د دوام لپاره 260 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. په افغانستان کې په دې وروستیو کې بشري مرستو ته اړتیا ډېره شوې او دا مهال له 30 میلیون ډېر افغانان بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. متحد ایالات وایي چې ایرانی فعالان په یمن کې له حوثی وسلوالو سره د حملو په ترسره کولو کې مرسته کوي. د یمن لپاره د متحد ایالاتونو ځانګړي استازي ټیم لندر کینګ پرون د سنا یوې فرعي کمیټې ته وویل چې ایران او په لبنان کې د دې هیواد د متحدې ډلې حزب الله فعالان په یمن کې دننه حضور لري او له حوثی اغیانو سره مرسته کوي چې پر نړیوالو کښتیو حملې وکړي. هغه زیاته کړه چې ایران حوثی وسلوال تجهیزوي او مرسته ورسره کوي. د لندر کینګ په وینا کره راپورونه شته چې په زیات شمیر د ایران او حزب الله فعالان په یمن کې دي او له حوثیانو سره مرسته کوي. په نړیوالو اوبو کې پر نړیوالو کښتیو د حوثی اغیانو له حملو وروسته متحدو ایالاتونو او برتانیا په دې وروستیو کې په یمن کې څو ځلې هوایي حملې وکړې. د پولند صدر اعظم وایي که اروپایي ټولنه د خپلو بازارونو د ساتنې لپاره اقدام ونه کړي، له اوکراین څخه د غلو دانو پر وارداتو د ملي بندیز د غځولو امکان نشي ردولی. ډونالډ ټوسک پرون د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د سفر پر مهال وویل چې په دې بندیز کې به نور محصولات هم شامل وي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې زرګونه پولنډي بزګران سړکونو ته راوتلي دي او له اوکراین څخه د خوراکي توکو د واردولو او د اروپایي ټولنې د شنو قوانینو پر ضد خپلو اعتراضونو ته زور ورکړی. په ګڼو اروپایي هیوادونو کې په تیرو څو ورځو کې بزګران د لاریونونو په پار سړکونو ته راوتلي او د اروپایي ټولنې لخوا یې د نویو تړونونو او د اوکراین د غلو دانو د بېدریغه وارداتو پر وړاندې چې دوی غیر عادلانه سیالي بولي خپل غږ پورته کړی دی. او نن د افغانستان او ایرلند ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه په پام کې ده. د ټیمونه به د کابل په وخت له غرمې مخکې په 12:30 بجو د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په ټولرنس اوول سټډیوم کې سره مخامخ شي. د افغان لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی پرون خبریالانو ته وویل
ایرلند یو سخت سیال دی. موږ په خوا ډېرې لوبې کړي، دا به موږ دواړو ته یو چیلنج وي، خو موږ باید څه کوو چې د شرایطو څخه د خپل ځان په ګټه کار واخلو. لوبه مثبته پیل او مثبت یې پای ته ورسوو.
افغانستان او ایرلند په 2019 کال کې یو ټیسټ لوبه کړې چې افغانستان ګټلې. د ایرلند پر وړاندې په دې سیالۍ کې د کپتان شهیدی ترڅنګ نور علي زادران او ځوان لوبغاړي لکه رحمت شاه او رحمان الله ګربز هم شته. خو راشد خان او مجیب رحمان چې د افغانستان دوه مهم توپ اچوونکي دي په دې ټیسټ سیالۍ کې نشته. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راپور ناراضي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغان میرمنو سره د مرستې په برخه کې د خپل هیواد پر هوډ ټینګار کړی.
دا اتحاد به د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغان ښځو ته آنلاین روزنیزې دورې وړاندې کړي، څو هغوی دندې پیدا او معاش ترلاسه کړي.
د یوې مرستندوی ټولنې راپور ښیي چې په افغانستان کې ډیر لږ معلول کسان بشري مرستو ته لاسرسی لري.
معلولین د ټولو نه زیات د لاسنیوی ضرورت لري، ځکه کار نشته، روزګار نشته. او زما هیله هم دغه ده چې نړیواله ټولنه په دغه برخه کې اقدام وکړي.
په هلمند کې خلک شکایت کوي چې په ناسمه طریقه د کبانو د نیولو له کبله د کبانو نسل په ورکېدو دی.
تجمیه فراز چې عمومي رخصتي موږ راځو بس دا دریا ته چې د سراو په نامه ده په روزګان ولایت کې موقعیت لري. دا د جنیشر په ذریعه سره نیوسو په برق باندې کنټرول کړو.
په نړیوالو مسایلو کې به سعودي عربستان ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سفر په اړه معلومات درکړو. او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د طالبانو په حاکمیت کې افغانستان د کال تر یو میلیارد ډالرو پورې له دې کبله له لاسه ورکوي چې ښځې په اقتصادي وده کې له ونډې اخیستو محرومې دي. بلینکن دا خبره د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد په یوه غونډه کې تیر ماښام وکړه. له بلې خوا د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړې استازی رینا امیری ویلي دي د افغانستان نیمایي ټولنه له کار او زده کړو محرومه ده، خو نړیواله ټولنه او امریکا د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره هڅو ته دوام ورکوي. صفی الله ستانکزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دې غونډې ته په وینا کې په دې اندېښنه وښوده چې طالبانو د افغانستان نیمایي ټولنه له زده کړو او کاره محرومه کړې. هغه وویل د ښځو پر کار او زده کړو د طالبانو بندیزونه او محدودیتونه د دې لامل شوي چې افغانستان د کال تر یو میلیارد ډالره له لاسه ورکړي، هغه څه چې په اقتصادي وده کې د ښځو د ونډې له لارې ترلاسه کېدای شي. بلینکن بیا وویل په کور دننه او بهر د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره اتحاد ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دی او د امریکا او نړۍ ګڼې لویې کمپنۍ او مؤسسې ورسره یو ځایېږي. دا اتحاد به د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغان ښځو ته آنلاین روزنیزې دورې وړاندې کړي څو هغوی دندې پیدا او معاش ترلاسه کړي. د بېلګې په توګه د قطر د دولت د پوهنې او بنسټ تعلیم تر ټولو پورته او د امریکا د پوهنې مؤسسه به لکونه افغان مېرمنو ته د تخنیکي کارونو روزنیزې دورې برابرې کړي. مایکروسافت او لینکډین شرکتونه به هغوی ته د تصدیق نامو د ترلاسه کولو چانس ورکړي او بیا به یې له کمپنیو سره اړیکې جوړوي. دویم دا چې امریکا او د تعلیم تر ټولو پورته بنسټ به امریکا کې افغان کډوالو مېرمنو ته سکالرشپونه ورکوي څو هغوی خپلې لیسانس او ماسترۍ دورې بشپړې کړي. دریم دا چې دا اتحاد به د افغان مېرمنو د تجارت پیل او ودې کې د هغوی لاسنیوی کوي.
And then grow their own businesses.
د افغان ښځو د اقتصادي پایداري یا استقامت اتحاد په 2022 کال کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې له کار او زده کړو محروم نجونو او ښځو د لاسنیوي په هدف پیل شو. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او د ښځو د کار او زده کړو په وړاندې خپل پراخ محدودیتونه ولګول. د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد بنسټګر او د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری وویل 899 ورځې کېږي چې افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او 899 ورځې کېږي چې افغان مېرمنې له کارونو راګرځول شوي او له کوره بهر ته د تلو په وخت له محدودیت سره مخې دي.
تصور وکړئ چې په اقتصادي وده کې ستاسو د ټولنې د نیمایي برخې بالقوه ونده په یوه شپه بنده شوه. د خاطر دا یادو چې د افغانستان له اوسنی حالت مو خبر کړو او په دې واقعا پوه شي چې افغان خزي له سدول سختي سره مخ دي او پر اختیا غوري پس باندې غلبه وکړي چې وکولای شي بیرته د کار او زده کړو حق ترلاسه کړي.
رینا امیری وویل امریکا او نړیواله ټولنه د افغان خزو د لاسنیوي لپاره ژمنه ده او د افغان خزو د اقتصادي استقامت یا پایداري ائتلاف رامنځته کول د دې همکارۍ یوه بېلګه ده. په دې غونډه کې امریکایي چارواکو ویل د سرویګانو په اساس 50% افغانان د ښځو د کار او زده کړو پر سر د بندیزونو د لرې کولو غوښتونکي دي. طالبانو د نړیوالې ټولنې له فشارونو او پرله پسې غوښتنو سره سره لا د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه نه دي پرانیستي. په نادولتي موسسو کې د کار بندیز او پر ښځو ګڼ نور محدودیتونه لا هم پر خپل ځای دي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ یوې مرستندوی ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې یوازې 12% معلول کسان بشري مرستو ته لاسرسی لري. د ګراوند ټروت سلوشن په نوم د سازمان د یوې سروې پر بنسټ خپل راپور چمتو کړی. د دې راپور د موندنو پر بنسټ بشري مرستو ته د معلولو کسانو لاسرسی د روغو کسانو پرتله کم دی. یو شمیر معلولو کسانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د مرستو د ویش په بهیر کې د شفافیت له نشتوالي او مرستو ته د دوی د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایتونه کړي دي.
د ګراوند ټروت سلیوشن سازمان د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړ چې په کې ویلي په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره بشري مرستو ته لاسرسی ډېر ستونزمن دی. دغه راپور د 2023 کال د اګست او سپتمبر میاشتو ترمنځ د افغانستان په وو بیلابیلو ولایتونو کې د څه باندې 2000 کسانو سره مرستو ته د لاسرسي په اړه د مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې 399 تنه یې معلولیت لرونکي کسان دي. دغه نړیوال مرستندوی سازمان ویلي چې یوازې 12% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري او 18% بیا بشري مرستو ته هیڅ لاسرسی نه لري. د دې راپور له مخې معلولیت لرونکي وګړي د مرستې د ویشلو څرنګوالي، د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د نوم لیکنې او د دغه ډول مرکزونو څخه د دوی د لیرېوالي له امله لږ پوهاوی لري او د دوی 90% په ټوله کې دا معلومات نه لري. په دغه راپور کې بشري مرستو ته د نه لاسرسي تر ټولو مهم لاملونه د فساد شتون، ځان ته د مرستو ګرځول، اړمنو ته د ټولو مرستو نه ویش او د تبعیض شتون بلل شوي دي. که څه هم په راپور کې د دې وضعیت لامل نه دی څرګنده شوی، خو د طالبانو پر حکومت تر دې مخکې هم ورته ادعاوې شوي چې طالب چارواکو تل دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د دغه راپور د شمیرو له مخې یوازې 12% معلولینو ویلي چې له مرسته کوونکو سره خپل نظرونه او اندېښنې شریکوي. په راپور کې د روغو کسانو د کم لاسرسي خبره هم شوي او ویل شوي چې له دغو کسانو څخه یوازې 10% مرستو ته لاسرسی لري. دغه سازمان سپارښتنه کړې چې د معلولیت لرونکو وګړو د بشري مرستو د ثبت او ویش په بهیر کې دی د مرستو د ویش د وخت او ځای په اړه لا ډېر معلومات ورکړل شي او دغو کسانو ته په نږدې سیمو کې د مرستو مرکزونه جوړ شي. ګراوند ټروت سلیوشنز یو نړیوال غیر دولتي سازمان دی چې د بحران له امله اغېزمن شویو خلکو سره مرسته کوي تر څو د بشر دوستانه مرستو د تګلارو ډیزاین او پلي کولو کې اغېزمن تمام شي. د فاریاب ولایت د خواجه سبز پوش ولسوالۍ یو معلول حمیدالله چې لاس او پښې معلولې دي وایي روغتیایي او خوراکي مرستو ته یې لاسرسی محدود دی. هغه ادعا کوي چې په دې وروستیو کې له یوې مرستندویه موسسې څخه یوه بوجۍ اوړه او غوړي ترلاسه کړي، خو ځایي شورا دغه خوراکي توکي له څلورو نورو کورنیو ترمنځ وویشل. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ویل دا وویشئ که تاسو یې ونه ویشئ موږ به بیا ستاسو نوم په لیست کې ونه نیسو. زه مجبور شوم اوړه او غوړي مې تقسیم کړل، خو کله چې انجینرانو ماته اوړه راکړل ویل چې موږ ستاسو سروې کړي او دا ستاسو حق دی.
په همدې حال کې د ننګرهار ولایت یو معلول چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي د بشري مرستو د ویش په بهیر کې باید لومړیتوب هغو معلولینو ته ورکړل شي چې کاري فرصتونو ته لاسرسی نه لري.
زمون هیله مون دغه ده چې باید دغه کومکونه چې عموماً دي عموماً خلکو سره کېږي باید ټولو ته مساویانه ډول ورسیږي. معلولینو ته دې هم پکې حق ورکړل شي. معلولین د ټولو نه زیات د لاسنیوي ضرورت لري، ځکه کار نشته، روزګار نشته او وضعیت هم دغسې دی د کار. زما هیله مون دغه ده چې باید په دغه برخه کې د نړیواله ټولنه په دغه برخه کې اقدام وکړي.
دا راپور په داسې حال کې خپرېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د روان کال سور میاشت کې خبر ورکړ چې په 2023 کال کې به په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر 2,400,000 تنو ته ورسیږي. اوچا اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې بشري ناورین به د دغه هېواد د معلولیت لرونکو وګړو پر ژوند ناوړه اغېز وکړي.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولای شئ.
د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ د اړوندې ارنس د لرې پرتې سیمې خلکو ته په لومړي ځل د افغان بی سیم شبکې لخوا مخابراتي او انټرنیټي اسانتیاوې برابرې شوې. د دې سیمې اوسیدونکي وایي د یوې ټلیفوني اړیکې د نیولو لپاره به یې سختې غرنۍ لارې وهلې او له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو.
په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ اړوند د ارنس سیمه چې پخوایي اوسیدونکي د مخابراتي اسانتیاوو د نشتون په وجه ګڼو ستونزو سره مخ وو. اوس یې ورته د افغان بی سیم شبکې په وسیله دغه ستونزه هواره کړه. د دغه ریاست مشر مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
دوان سوایګر ولسوالۍ د ارنج زنچګل ساحه کې د نورستان ولس لپاره یو د افغان بی سیم انټن چې د اترا ادارې د خوا دغه بودیجه ته میلیږي هغه الحمدلله فعال شو. ټول ولس ته خوشحالۍ او د هوسایۍ سبب ګرځېده. په دغه انټن کې هم د انټرنیټ خدمات موجود دي. فلحال ټوجي ده انشاءالله په نږدې هفتو کې به دا ترجي د هم ارتقا وکړي. د امشو سر کې موږ یو پایه لګولې ده ریپیټر دی چې هغې نه موږ ولایت هم وصل کړی دی او د دغه د ارنج پایه موږ د هغې نه لینک واغسته. دا سټلایټ سره وصل نه ده
نور پرتو او د مخابراتي خدماتو څخه محروم ساحو ته به هم دغه سهولتونه چمتو کړي. ځایي اوسیدونکي وای پخوا به یې د یوې ټلیفوني اړیکې ټینګولو او اړینو خبرو کولو لپاره زرګونه متره غرنۍ لارې وهلې څو هغو ځایونو ته ځانونه ورسوي چې چیرته تلیفون کار کوي. مولوی محمد اجمل خیرخوا
به دې باندې ډېر خوښ او راضي یو چې زموږ د پاره نورستان د مخابراتو او ټیکنالوژي ریاست لخوا یو د افغان بی سیم انټن ودرول شو ګټې اخیستنې ته وسپارل شو چې دې نه مخکې به زموږ ولس او موږ د یو ټلیفون د پاره اوچتو غونډۍ او د لرو ساحو ته چې کیلومترونه مزل به هم کوو د هغې مشکل نه خلاص شو.
د نورستان ولایت د وانتویګل ولسوالۍ ارنس شاوخوا سیمو کې د لومړي ځل لپاره مخابراتي شبکه په داسې حال کې فعالیت پیل کوي چې په یاد ولایت کې لا هم زیاتې ساحې او درې د تلیفون او انټرنیټ څخه بې برخې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعت.
قدر من اوریدونکو د آزادی رادیو د دې خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور راپورونه هم لرو خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي سعودي عربستان ته تللی چې د جګړې د بندیانو د خلاصون او د اوکراین د سولې د فورمول په ګډون د علاقې وړ موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د اوکراین د سولې فورمول چې لومړی ځل په 13 اگست میاشت کې د ښاغلي زلنسکي لخوا وړاندې شو د اوکراین له خاورې د ټولو روسي ځواکونو پر وتلو متمرکز دی. د صفي الله ستانکزي په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سه شنبې پر ورځ د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض د پاچا خالد نړیوال هوایي ډګر ته ورسېد او دغه هیواد یو شمېر چارواکو یې هرکلی وکړ. د اسوسییټډ پریس راپور له مخې ولادیمیر زلنسکي پرون د سعودي عربستان له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره وکتل او د جګړې د بندیانو د خلاصون په اړه خبرې وکړې. زلنسکي مخې په ایکس ټولنیز شبکې لیکلي چې د سعودي عربستان مشرتابه لا د مخه د اوکراین د خلکو په ازادۍ کې مرسته کړې او هغه ډاډه دی چې دا سفر به هم ګټورې پایلې ولري. ریاست تر دې مخکې د 2023 کال په سپتمبر کې له روسیې څخه د اوکراین د جنگي بندیانو د یوې ډلې د خوشي کولو منځګړیتوب کړی و. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هڅه کړې چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو په خاطر د یو بل قوا منځګړي په توګه رول ولوبوي. حتی په داسې حال کې چې ریاض د اوپیک پلس هیوادونو د ډلې له لارې د انرژي او برېښنا په پالیسیو کې د روسیې سره ملګری دی. ریاست د اوکراین د ولسمشر له سفر یوازې یوه ورځ مخکې شاهزاده محمد بن سلمان د روسیې د دومایا ولسي جرګې د مشر ویچسلاو ولادین او یو شمېر نورو روسي چارواکو کوربه وو. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم ویلي چې سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال به د اوکراین د سولې پر فارمول د روسیې د تیری د پای ته رسولو په هدف خبري وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې زلنسکي په لومړي ځل د تیر کال په اګست کې په جده کې د سولې لاسمادیز فارمول وړاندې کړ چې د نورو شیانو ترڅنګ د اوکراین له خاورې د ټول روسي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. په داسې حال کې چې اوکراین او روسي ځواکونه په 1.5 کیلومتر اوږده پولی کې له تقریبا ثابتو پوستو څخه جګړه کوي. اوکراین د نړۍ د لسګونو هیوادونو له استازو سره د سولې پر فارمول د بحث لپاره څو اړخیزې غونډې هم کړي او تمه ده چې د روان کال په پسرلي کې د یو شمېر هیوادونو د مشرانو په حضور کې په سویس کې د اوکراین د سولې غونډه جوړه شي. د زلنسکي د سولې لاسمادیز فارمول او په دې اړه په سویس کې د غونډې پلان د موسکو لخوا رد شوی دی.
قدر من اوریدونکو نن د افغانستان او ایرلند ترمنځ یوازینی ټیسټ سیالي په پام کې ده. سیالي به د متحده عربی اماراتو په ابوظبي ښار کې وي. دا دوهم ځل دی چې د افغانستان او آیرلند ترمنځ ټیسټ لوبه کیږي. بختیار ساحل د موضوع ته په خپل راپور کې کتنه کړې.
تاکل شوی چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن چهارشنبه یوازنی ټیسټ سیالي پیل کړي. افغان کرکټ بورډ وایي سیالي به د کابل پر وخت سهار 9:30 پیلېږي. دواړه هیوادونه له تیرې یوې اونۍ راهیسې د عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې د دې ټیسټ سیالۍ د لوبولو په موخه د چمتووالي کمپونه ترسره کړي دي. په پلان کې و چې یاد سیالي د ابوظبي په شیخ زاید لوبغالي کې ترسره شي، خو ویل کېږي چې د یاد لوبغالي د بوختیا پر اساس سیالي د ټولرنس اول لوبغالي ته ولېږدول شوه. د افغانستان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی تر سیالۍ یوه ورځ وړاندې په رسنیز کنفرانس کې د خپلې لوبډلې د بشپړ چمتووالي ډاډ ښودلی دی. ښاغلي شهیدی ویلي د ابوظبي ښار لوبغالي ورته د کورنیو لوبغالو معنا لري. په باور یې د کنډیشن مرسته به د آیرلند د لوبډلې په نسبت له دوی سره ډیره وي. نوموړي دا هم وویل چې د آیرلند لوبډله له اوږده ځنډ وروسته د ټیسټ سیالي کوي. افغان لوبډله یې دوه اونۍ وړاندې له سریلانکا سره ټیسټ لوبه ترسره کړې ده. شهیدی په یولس کسیزه لوبډله کې د لوبغاړو د ټاکنې په تړاو وویل:
ګوره، داسې ده چې مونږ چې کله ټیم سلیکټ کوو یا نو مونږ هر اړخ ته ګورو، هر جی کې ګورو چې کومه لکم جی کې ضرورت ده. نو همدغه لکان دي چې ډومیسټک کې پرفارمنس کوي او پرفارمنس یې کړی ډیر وخت نه، نو دوی به دلته د ټیم حصه یې چې کله د هر الګ ضرورت کېږي. بیا اینڈ آف دا ډے مونږ چې کله 11 سکواډ جوړو، مونږ پچ ته ګورو، کنډیشن ته ګورو، او دلته مونږ نټ سیشن یې کوو. په هغه کې مونږ ته ډیر زیات اندازه کېږي چې کوم پلیئر اوس
دا. افغان لوبډل مشر په ټینګار سره وویل هر کله چې لوبډله کوم لوبغاړي ته اړتیا ولري نو هماغه وخت به غوره کوي. دا د افغانستان او آیرلند دویم ټیسټ سیالي ده. افغان لوبډلې په لومړي ټیسټ سیالۍ کې په ښه تفاوت خپل سیال ته ماتې ورکړې وه. دا وره ده چې تر دې ټیسټ سیالۍ وروسته به دواړه هیوادونه د یو ورځنیو او شل ورځو سیالیو لوبلړۍ هم ولوبوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په 0:25 او 15 متره لاندو څپو اوریدای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادي رادیو خبرونه په 2:09 منځنۍ څپو خبريږي. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د دې خبرونه په دوام. ستاسو غږیز پیغامونه لرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور شته. په هلمند کې خلک شکایت کوي چې لا هم د دې ولایت په مرکز لشکرګه او ولسوالیو کې په غیر قانوني ډول مایان نیول کیږي او د مایانو نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دی. هلمند میشتي وایي په تیرو وختونو کې چې نامنی وه، خلکو د سیندونو کبانو ته لاسرسی نه درلود، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته اوس له ګاونډیو ولایتونو څخه هم هره ورځ په زیات شمېر کسان هلمند ته ورځي او په سیندونو کې د شخصي کاروبار او همداراز میلو لپاره کبان نیسي.
دا د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د هلمند سیند یوه څنډه ده چې ځوانان نه د برېښنا په مرسته د مایانو ښکار کوي. دا لس کسیزه ډله چې برېښنا د جنریټر څخه تولیدوي مشري اغاولي کوي چې دغه سیمې ته د مایانو د نیولو لپاره راغلي دي. هغه وایي په دې پوهیږي چې د برق او نورو ظاهري توکو په مرسته د کبانو نیول یو غیر قانوني کړنه ده، او د کبانو نسل د دغه ډول عمل څخه له منځه ځي، خو زیاتوي چې دوی د خپلې میلې لپاره دغه کار کوي.
تقریبا څو جمعې کېږي موږ دلې بس د جمعې په ورځ باندې ملګري مو راسره د مایان دپاره راستو ښه مایان دلېسته او ښه شنه دره ده، غرونه هم لري. یا خپله بس خپله ګیروو، بیا پرېوو، بیا میله پر کړو. نو په دې خاطر موږ ساتم په تېرېږي چې مایان ګیروو. وایي پخوا دې سیمې ته موږ نه راتلو، هغه په دې خاطر چې کمربندونه وه، جنګونه وه. دا مایان مش د برق پزیره باندې نه وجل کیږي مایان فقط برق نسی وجل کیږي نه
نو وای دا نه په دغه خاصه
دی لیست کې چې ډلې تر 2 ساعته چیرولو وروسته په زیات اندازه مایان ونیول او اوس یې په پاکولو بوختی څو په خولو ته چمتو کړی خو دی اوس کوچنی مایان غورځوي او لوی را ګرځوي د شنه غره په لمن کې او د سیند تر غاړه د دې ځوانانو له ډلې یوه بل کس نرولا د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د هرې جمعې په ورځ دلته د مایانو ښکار په دغه ډول کوي
فروزگان ولادت کو مفیات لري دا د جنیشر فزریه سره نو سو په بات باندې کرونټر کو هغه غټ مایه جنګرد او اچنې مایه چې دی هغه دته وبوتور لکو او هغه مایه
په دې برخه کې یو شمیر کارپوهان وای په افغانستان کې باید د کبانو د غیر قانوني ښکار مخونی ولسی ځکه کډغه ډول دوام وکړي نو په نږدې وختونو کې به د کبانو نسل ختم سي یو تن کارپولی محمد ازادی راډیو ته فلیکلی پیغام کې ویل چې په نور یوادونه کې حکومتونه عام خلکو ته اجازه نه ورکوي چې ژوي او نور ژوندۍ موجودات په غیر قانوني ډول ښکار کړي هغه وایي کبان د افغانستان یو ملي شتمنۍ ده او د طالبانو حکومت یې ټول هغه کسان له سیندونو څخه بند کړي چې په غیر قانوني ډول په اوبو کې کبان نسي دا یادونې وړ ده چې دا یوازې هلمند نه دی چې په سیندونو کې خلک په غیر قانوني ډول کبان نسي بلکې د افغانستان په ډیرو نورو ولایتونو کې هم دغه ډول کبان نیول کیږي خلک د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د دغه ډول غیر قانوني ښکار مخه ونه شي
تاسو له پیغامونو
هر څنه مخکې د ازادي راډیو درانه مشرتابه او ټولو کارکونکو ته زړه له کومې سلام وړاندې کوم زه هاشم خان د محمد رسول زوی د لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ څخه دا غوښتنه تاسو څخه کوم چې زموږ غږ تر اسلامي عمارت پورې ورسوي زموږ سره زموږ بزګرانو سره هیڅ ډول کومک نه کیږي او همدارنګه باغونو کې باغوانانو سره اسلامي عمارت لا تر اوسه کوم کومک نه ده کړی همدارنګه د زراعت په برخه کې موږ ته هیڅ پاملرنه نه ده سوې له تاسو ټولو څخه دا هیله کیږي چې زموږ غږ تر اسلامي عمارت پورې ورسوئ وسلام
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم بعد له سلامه د افغانانو سره ډېر ظلم د ویزو په حق کې روان دي په هره میاشت کې 15 لکه 3 لکه ویزې کینسل کیږي باید چې دنیاوال غم د دې ورې دنیاوال افغانستان حکومت ته پکار ده طالبانو له پکار ده چې مشران په دې خبر شي او ازادۍ راډیو نه هیله کوو چې ټول مسؤول کسان په دې باندې خبر کړي او د دې ویزو یو غم راونیسي او ویزې د افغانستان ویزې خصه په اسانه لګي او پاکستان ویزې ډېرې په تکلیف باندې دي ډېر شرطونه پکې دي دا شرطونه پکې د منځه لاړ شي او ویزې په اسانه طریقې باندې میلاو شي سړي ته پر ویزې باندې څلور زره کلدارې سړی مخکې ورکوي چې ویزه راشي څلور بیا ورکوي او ډېرو خلکو پکې تجارتونه نخلولي چې 600,000 روپۍ اخلي او خلک غریب دي عجز دي مسکینان دي موږ د دې ټولو مسؤولو چارواکو نه هیله کوو چې زموږ دا د غریبۍ آواز واوري خلک غریب دي په ویزې رجټ کیږي او کینسل کیږي دا خو ډېره د ظلم خبره ده چې په ژمنه روپۍ ورکي او شهر ته نه ملاویږي دا خو عجیبه ظلم دی ظلم وای چې دنیا والی وکړو دا دواړه هیوادونو مشران مسؤولین وای چې په دې باندې یو خبره سره وکړي او ټول ته دا زموږ پیغام ورسوي السلام علیکم
سلامونه می ومنی د ازادي راډیو همکارانو او کارکوونکو ته زه محمد مینوال د هلمند ولایت کچې کې د لوسوالۍ زمې دا پیغام درته پریښی دی زما د حکومت دا هیله و هرزو ده پر هلمند ولایت کې د کچې کې پولیسوالۍ کې د اذان په سیمه کې درته چوادانه پول راته جوړ کینو د ولس په ډیر وساسي وښ ډیر په تکلیف کېشته دي دغه د راشي وار نه باندې زما د پور چارواکو د حکومت دا هیله ده هرزو ده چې دا پول مشته جوړ کی والسلام په احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دی ازادی رادیو خبرونه اوري ازادی رادیو وو ورځ د اونۍ شپه او ورځ څلور ساعته خبرونه کوي قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمای کې د خځو لپاره د ازادی رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نلای خبري کې خدا شه بچي د سهار شپږ بجې او 1:30 دقیقې دی تاسو د خبرونو اوریدو ترابولم.